پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. منتخب ولسمشر جو بایدن نن د امریکا د شپکسل وختم ولسمشر په توګه لوړ کوي. په افغانستان کې د جګړې او سولې په اړه به د هغې د ادارې په پالیسۍ کې د مخکنۍ د ټرمپ په نسبت بدلون راشي. انټونی بلنکن چې د بایدن په اداره کې به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه دنده ترسره کوي پرون د کانګرس په استماعي غونډه کې وویل چې له طالبانو سره د امریکا د سولې موافقه به له سره وارزوي. د بایدن د لوړې په مراسمو په اړه په دې خپرونه کې بیلابیل مطالب لرو. دغه راز به د بایدن مرستیاله کمالا هرس هم در وپیژنو چې د امریکا په تاریخ کې لومړۍ ښځه ده چې تر دې مقام رسېدلې. خو لومړی فریبا ظاهر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د امریکا نوې اداره د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې په هوکړه کې د جزئیاتو ارزول غواړي. تمد د امریکا نوې ولسمشر جو بایدن نن د شپږویشتم ولسمشر په توګه لوړ پر ځای کړی. او د امریکایي رسنیو راپورونه وایي چې ایرانی چارواکو یو ایرانی اصل امریکایي سوداګر په جاسوسي تورن کړی دی. د خبرونو تفصیل. د امریکا نوې اداره د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې په هوکړه کې د جزئیاتو ارزول غواړي. د نوې ادارې د بهرنیو چارو وزارت ته نومول سوی وزیر انټونی بلنکن ویلي چې غواړي په جزئیاتو پوه سي چې په دې تړون کې پر کومو موضوعاتو څه خبرې سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د سنا جرګې ته په خبرو کې د جو بایدن لخوا د دفاع وزارت لپاره ټاکل سوی وزیر جنرال لوید آستین ویلي دا ډاډ باید ترلاسه سي چې افغانستان نور د امریکا امنیت ته ګواښ نه دی. امریکا او طالبانو د تیر 2000 کال د فبروري پر 9 د سولې به هوکړه لاسلیک کړي چې یو برخه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وټلو په بدل کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو پیلې دلو. په دې اړه نور جزئیات پام د خبرونه کې ورته سي. جو بایدن نن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه کوي. اتاویا کلن بایدن به تر لوړې وروسته راسن سپین ماڼۍ ته ځي څو د ډونالډ ټرمپ ځای ونیسي. د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې چې په سیمه ییز وخت د غرمې په 12 بجو به وسي ډونالډ ټرمپ ګډون نه کوي. دا په تیرو څه باندې 1.5 کلونو کې لومړی وار دی چې تلونکي ولسمشر د خپل ځای ناستې د لوړې په مراسمو کې ګډون نه کوي. د بایدن د لوړې په مراسمو کې به پخواني ولسمشران جورج ډبلیو بوش، بل کلنټن او باراک اوباما ګډون کوي. په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې د لوړې د مراسمو د امنیت لپاره زرګونه عسکر ځای پر ځای شوي دي. امریکایي چارواکو وروسته تر هغه په پلازمینه کې امنیتي تدابیر زیات کړل چې د جنوري په 16 د مظاهرو پر مهال خلک د کانګرس په ودانۍ ورننوتل. د پولیسو او بریدګرو په نشته کې یو پولیس او څلور نور کسان ووژل شول. د افغانستان خبرونه وایي چې د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړې افغان پوځیانو د کندهار په څلور ولسوالیو کې شپږ څلوېښت وسلوال طالبان وژلي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي اعلامیې له مخې افغان پوځیانو په ارغنداب، پنجوایی، میوند او ژړۍ ولسوالیو کې د طالبانو د بریدونو په ځواب کې هغوی ته مرګ ژوبله اړولې ده. اعلامیه زیاتوي چې د افغان ځواکونو لخوا د فعالې دفاع په چوکاټ کې شپږ څلوېښت طالبان ووژل شول او دیارلس تنه یې ټپیان شول. وسلوالو طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت د ادا په اړه څه نه دي ویلي. خپل وخت سرچینو هم د دې مرګ ژوبلې په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د بلخ والی وایي د یو تشتول سوي ماشوم د موندنې د عملیاتو په لړ کې د یوې مشکوکې ښځې په ګډون 21 کسان نیول سوي دي. دغه ماشوم درې میاشتې مخکې په مزار شریف ښار کې ورتشتول سو چې تر اوسه یې د موندلو لپاره هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د بلخ والی فرهاد عظیمی پرون ازادي راډیو ته وویل
دې قضیه زیات پرمختګ کړی. تر شلو زیات کسان مخکې نیول شوي وو. یوه ښځه چې موږ ورباندې شکمن وو په وروستیو ورځو کې نیول شوې ده. هیله من یو د هغې په مرسته د نورو تښتونکو څرک ولګوو.
د تښتول شوي ماشوم پلار محمد نبی وایي تښتونکو ورڅخه د 1.5 میلیارد ډالر وغوښت. بخښي د 1.5 میلیون ډالر غوښتنه کړې ده. جمهور ریاست تیر شنبه ویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ چارواکو ته خبرداري ورکړې چې که دغه ماشوم پیدا نه کړي ټول به له دندو لرې کړای شي. د تښتونې د دې قضیه په تړاو د بلخ ترڅنګ په کابل کې هم ګڼو کسانو مظاهره کړې دي. زموږ غله ازادي راډیو ری د امریکایي رسنیو راپورونه وایي چې ایرانی چارواکو یو ایرانی ولاسل امریکایي سوداګر په جاسوسي تورن کړی. دا تحول په داسې حال کې راځي چې په وروستیو کې د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د فرانسې خبري ایجنسی ته په ویلامه کې تایید کړی چې د ایران لخوا د یو بل امریکایي وګړي د نیول کې دوه پاړه ل راپورونو خبر دي. په ویلامه کې دغه شخص د هویت په اړه معلومات نه دی ورکړل شوی او نور جزئیات هم نه دی ورکړي. او دا منتخب ولسمشر جو بایدن دوه سپیان میجر او چمپ په لڅلور کلونو وروسته بیرته سپینې ماڼۍ ته ستنسي. میجر او چمپ کله چې جو بایدن د پخواني ولسمشر باراک اوباما مرستیال وو کلونه په سپینې ماڼۍ کې تیر کړی وو. میجر او چمپ دواړه د جرمن شپرد له نسل دي. دا ډول سپیان غښتلي او اکثر ژغورندوی دي چې له پولیسو سره هم وي. د امریکا اکثر ولسمشرانو په سپینې ماڼۍ کې کورني حیوانات اهلي سپیان او وړه پاپیانو یا پیشوګانې ساتلې. ډونالډ ټرمپ شایي په څه باندې یوه نیمه پیړۍ کې یوازینی ولسمشر و چې سپین ماڼۍ کې یې سپي یا پیشو نه ساتله. د خبرونو پای
خبرونه مو لازم دي راډیو واوریدل. منتخب ولسمشر جو بایدن نن امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه کوي. په افغانستان کې د جګړې او سولې په اړه به د هغې د ادارې په پالیسۍ کې د مخکېنی د ټرمپ په نسبت بدلون راشي. انټوني بلینکن چې د بایدن په اداره کې به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه دنده ترسره کوي پرون د کانګرس په استماعي غونډه کې وویل له طالبانو سره د امریکا د سولې موافقه به له سره وارزوي. پر دې سربیره دغه راز دا به هم واوري چې افغانان د بایدن له ادارې څه تمه کوي.
کار ده چې د نورو خپلو داخلي مسایلو سره د افغانستان مسلې ته یوه خاصه توجه وکړي. کله چې امریکایي قوتونه له افغانستانه ووزي باید په ډېر مسؤلانه شکل باندې ووزي.
ډیری افغانان غواړي چې امریکا له د افغانستان له دولت سره پر امنیتي تړون ودرېږي.
د امریکا د نوي حکومت او نوي ادارې نه مودا غوښتنه ده چې د افغانستان د حکومت سره کوم امنیتي تړون کړي دی، ستراتیژیک تړون کړي، د هغه به هغه ته وفاداري.
د بایدن مرستیاله کمالا هرس به هم درو پیژنو چې د امریکا په تاریخ کې لومړی خزه ده چې تر دې مقامه رسیدلې. د غراز په واشنگتن کې د بایدن د لوړې د مراسمو لپاره ترتیبات او په تیر بیا د امنیتی تدابیر او حال درکو. او دا به هم ووري چې د امریکا تلونکي ولسمشر ډونالد ترامپ چې په دې مراسمو کې ګډون نه کوي تیر شپه د خدای پامانی په وینا کې خپل دوره بریالی وبلله. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. واشنگتن بانن دی یو نوی پړاو د پیلې دو شاهد وی. منتخب ولسمشر جو بایدن نن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړ کوي. په کابل کې د جو بایدن د ادارې ته هم ډېر سترګې ور اوړي. لمخ کې انټونی بلانکن چې د بایدن په اداره کې به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه دنده ترسره کوي پرون د کانګرس په استماعي غونډه کې وویل له طالبانو سره د امریکا د سولې موافقه به له سره وارزوي. هغه موافقه چې د دواړو لورو ترمنځ د تیر کال د فبروري په 9 شوې بین الافغاني خبرو ته هم زمینه برابره کړې. خو د افغانستان د حکومت مشران چندان له دغې موافقې راضي نه دي. په تیره بیا افغان ولسمشر اشرف غنی هم تیره اونۍ وویل چې په دې موافقه کې ډېر مسایل ګونګ دي. طالبانو هم ویلي چې د امریکا نوې اداره د جو بایدن اداره باید پر دغې ژمنې عمل وکړي. دا هغه موضوعات دي چې له کابله زما همکار راغون کړي دي. نور جزئیات به ترې واورو. مهرباني.
نور شه د امریکا نوې حکومت هوډ لري څول طالبانو سره د متحده ایالاتو د سولې هغه هو کول زوی چې تیر کال د فبروري په 28مه د افغانستان د جګړې د پای لپاره لاستیک کړه. د دې هو کې دا ځونه خبره د نوی ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن لخوا د بهرنیو چارو وزارت لپاره ټاکل شوی وزیر انټونی بلینکن د سنا جرګې ته کړي. انټونی بلینکن وایي واړی په دې پوښتنه چې په دې هو کې د څه شي په اړه خبرې شوې دي. دا زیاتوي چې د دې هو کې لاره تیر لاس تر اوړنې خوندې نشي هیڅ پایله به ونه لري.
I don't believe that any outcome that they might achieve.
They were the power in the United Afghan Dawlat aw Taliban Firman had the whole hope and the same shaw kwa tulu kanu tala sarun no the satne krata chi da Afghan minimum on tulu kwa par la chi pa yir kuradi muk da kru ru kai khidmat no tala ta aw le pura bahar tar arwan no azad tali wal kya lagi aw ki har da wal hope ki ji muk jan bawari ko chi da hakuna ki kon biki ji da da sai da on ki da asana kar na de wali muk ya han ya yo ba su
we can to make sure that those rights are preserved but I would
the America aw Taliban Firman de shubi hukuk tul dujat barban ni kho hagati rasani shubi la Afghanistan de bahrani waskar watan dal qaida aw nur tar hadar dal sar de Taliban daadi ku bikun nur nadi ta de Afghanistan na gwaq la tur nungadun de Taliban mashan wistan aw de Taliban bandiano azadi pak shamil la Taliban ya da hukra de Afghanistan de jigri de pa yawazni la bul قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي محمد نعیم ازادي راډیو تویل د هوکلیک عملی کول التزامي دي د خلل محمد نعیم له قوله بلومبرګ رسنۍ هم د شنبه په ورځ ولیکل چې طالبان د بایدن له ادارې غواړي څو د سولې شوي تړون ته درناوی وکړي دا په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت بیا له دې وړاندې هم دا هوکړه مبهم یا له پټو خبرو ډکه بللې ده خو تازه یې د بایدن د ادارې د نوي څرګندونو په اړه باندې څه نه دی ویلي دا په حال کې چې د امریکا د ملي دفاع وزارت لپاره نومان وزیر جنرال لوید اچین هم د افغانستان د جګړې په پای ټینګار کړی دی خپل اچین هم د امریکا سنا جرګې ویلي په افغانستان کې د جګړې د افغانستان کې د جګړې پای وړي خدا داد هم مهم دی چې دا هیواد نور د امریکا د ګټو لپاره هیڅ ډول ګواخ نشي پی خوله
I think this conflict needs to
come up on da jagra bayat paita urasigi mog bayat yebi hokita urasigu aw haga dawchi da amerika muntakhab ulasmasri gwari mog gwaru paratunki ki da afghanistan uinuchi mutahida alatta is dawl khatar nagi la hamde khabala par har dawl atrah kare tamarkuz muhim de trying to show
د امریکا نوې حکومت ته ل طالبانو سره د شوی تړون ارزونه په افغانستان کې د خبرو لارې د جګړې په پای داسې مهال ټینګار کیږي چې په قطر کې بیا د سولې د روانو خبرو په اړه ناهیلې مخ په زیاتی دودی د افغانستان د جمهوریت دولت مرچ پلاوي وایي چې دوی خپل اجنډا او لومړیتوبونه طالبانو ته سپاري او هغه ته پته مدي چې کله د خبرو میسته کینی دا پلاوي د هم په طالبان پور پوری کوي چې رغون کو فایل لرونکو خبرو ته نه حاضرې خو طالبان بیا وایي چې د اجنډا د ترتیب او توحید په اړه خپل منځي بحثونه راوړي
د یو د پایوستبه دغه مذاکرات دوام کوي ولې څه بلې مننه انکور ودان قدر من اوریدونکو و موریدل چې د بایدن د ادارې د کابینې دوه مهم غړو د بهرنیو چارو چې د بهرنیو چارو د وزیر او د غرض د دفاع د وزیر په توګه به د هغې په اداره کې دندې مختوري پروند د امریکا د کانګرس استمایه غونډه په افغانستان کې د خپل سیاستونو په اړه یو څه رڼا واچول د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لپاره نوماند د غرض انټونی بلنکن ویل چې د طالبانو سره د امریکا د شوی تړون به لسره ارزونه وکړي د غرض جنرال لوید استن ویل چې دا ډاډ به ترلاسه چې امریکا نور د امریکا امنیت ګواښ نه دی طالبانو بیا ویل چې د بایدن اداره باید د فبروري د نهه ویشتمې تړون عملي کړي او د دغه تړون عملي کېدل په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو یوازینۍ لاره ده لبلی خو د افغانستان د دولت او د طالبانو مرکز پلاو هم د جنوري له 15 رئیس د قطر په پلازمینه دوه کې خبري پیل کړې دي خو تر اوسه پورې په دغه خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی دوه لوري پر دې کار کوي چې د اجنډا کې کوم مسائل راغون کړي چې پر هغه خبرو ته دوام ورکړي خو په واشنگتن کې د نوې ادارې له بدلون سره ډیری افغانان هم تمه کوي چې دغه نوې بدلون به په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګېدو لپاره لار پرانیزي د امریکا د نوې ادارې به د سولې د پروسې او جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې کوم ستراتیژي غوره کړي د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي له افغانستان د بهرنیو سرتیرو په مسولانه وتلو او د سولې د پروسې پر ملاتړ ټینګار کوي دغه شان د بشري او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا د افغانستان د دولسو د لاسته راوړنو په خوندي کولو ټینګار کوي نور به د ازادي راډیو د خبريال په دې رپورت کې وورو
په داسې حال کې چې ټاکل شوی څو ساعت وروسته د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې مراسم پر ځای کړی یو شمیر افغانان د افغانستان په اړه د امریکا د نوی حکومت پریکړو ته انتظار باسي ښاغلی بایډن به نن چهارشنبه د جنوري په شلمه د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي. په افغانستان کې یو شمیر سیاسي او مدني فعالان وایي هیله لري چې ښاغلی بایډن به د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو او د تیرو دوه لسیزو لاسته راوړنو ساتلو ته پاملرنه وکړي. د غزنی ولایت دوه اوسیدونکي سیف الله او روهینا وایي
د امریکا د نوي ولسمشر جو بایډن زموږ غوښتنه ده چې دوی په افغانستان کې اوسنی وضعیت د پای ته کېږدي، له دې سره له افغان حکومت سره مرسته وکړي. او
د جو بایډن نه هیله لرو چې په خپل نوي حکومت کې د افغانستان حقوقو بشر ته، د جنګ ختمېدو ته او د افغانستان اقتصاد ته پاملرنه وکړي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر شنونکي هیله لري چې د جو بایډن حکومت به په مسؤلانه ډول له افغانستان بهرني سرتیري وباسي او د سولې له پروسې به ملاتړ وکړي. د قومونو په چارو کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي سلاکار شاهزاده مسعود
زما په ان باندې امریکای نوی جمهور رئیس چې با د لوړ مراسم ترسره کوي، په کار ده چې د نورو خپلو داخلي مسایلو سره د افغانستان مسلې ته یو خاصه توجه وکړي. کله چې امریکایي قوتونه له افغانستان ووزي باید په ډېر مسؤلانه شکل باندې ووزي، او په عین زمان کې دغه بین الافغاني مذاکرات چې اوس په دوحه کې شروع شوي دي د دغه کومک وکړي د منطقې د هیوادونو سره مشترکه چې په افغانستان کې یو دایمي سوله او ثبات د تل دپاره راشي.
له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي و چې که د امریکا راتلونکي ولسمشر غواړي په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر کم کړي، باید دا پروسه د دواړو لوریو په همغږۍ ترسره شي. ښاغلی غنی له سینین ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو طرحه باید د دواړو هیوادونو د ګټو پر اساس جوړه شي. دغه شان د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان په افغانستان کې د ښځو د تیرو دوه لسیزو د لاسته راوړنو په ساتلو ټینګار کوي. د افغان ښځو د ټولنې رئیس فتانه ګیلانی ازادي راډیو ته وویل
افغان خدا خواری تا عمل واری چه او گوری اغا دی چه ختم دی جنگ دی او بلا دادی چه دی سزو کم کارونه که مسائله که باید توجه چی دیوشی او ماون چه دی جو بایدن یا شسا دی در غیم هم زمان خواهشم دادی چه دی سزو کارونه باندی توجه زیاده وشی او پسلو خبره که باید شزو دی عملی کارونه بوشی.
دا غوښتنې داسې مهال مطرح کیږي چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، ورځ تر بلې تاوتریخوالی زیاتیږي. که څه هم په قطر کې د افغانستان او طالبانو استازي د سولې په خبرو بوخت دي، خو تر دې دمه په دې خبرو کې د پام وړ پرمختګونه نه دي شوي. نږدې لس میاشتې وړاندې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شوه، خو د افغانستان په جګړه کې تر دې دمه سوړوالی نه دی راغلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونه ته.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې روان مریض کال به د نویو پروګرامونو په پلي کېدو سره د هیواد د غالیو صادرات د پام وړ ډیر سي. د دغه وزارت له لوري په خبره سوي اعلامیې کې راغلي چې د جمهور ریاست د مقام په منظورۍ سره په روان مریض کال کې د غالیو صادراتو لپاره شپږ سلنه سبسایډي په پام کې نیول سوي چې د غالیو په صادراتو به مثبت اغیز ولري. په اعلامیې کې راغلي د غالیو ستر نړیوال بازار په جرمني کې دی. او یاد وزارت جمهور ریاست ته دغه هیواد لپاره د سوداګرۍ تشریح وړاندیز استولې چې دا به هم د غالیو په صادراتو مثبت اغیز ولري. خو د صنعت او سوداګرۍ وزارت نه دی ویلي چې روان کال څومره متره غالۍ صادرې شوي او په راتلونکي کال کې به څومره صادرې شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې غالیو اوبدونکو او د غالیو سوداګرو په نړۍ کې د سوړ بازار له امله شکایتونه درلودل. د کندوز د کرنې او بولګولو او مالداری رئیس وایي چې روان کال په دغه ولایت کې د املوکو حاصلات سل ټنو ته رسیدلي. عبدالهادي قرلوق وایي چې په کندوز ولایت کې په 300 جریبه ځمکه کې د املوکو باغونه کې نول سوي چې حاصلات یې کال په کال زیاتیږي. د ښاغلي قرلوق په خبره د دغه ولایت په مرکز امام صاحب دشتیارچی، قلای زال او چهردی ولسوالیو کې د املوکو باغونه سته. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغاني یوبې یو امریکایي ډالر او افغاني شلپونه، یوه اروپایی یورو درې نوي افغانۍ څلوېښت پوله، یو پاوند یو سلو څلور افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ څلوېښت پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ پنځه پنځوس پوله، زر هندي روپۍ یو زرو پنځه څلوېښت افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه اتیا افغانۍ.
ازادي راډیو اوري. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، نن منتخب ولسمشر جو بایدن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه کوي. هغه هم وروسته د امریکا د جنجالي انتخاباتو او دغه راز په کانګرس د دوه اونۍ مخکې برید نه وروسته چې په واشنګټن کې د دغه د لوړې مراسمو لپاره هم سخت تدابیر نیول شوي دي. د امریکا په تاریخ کې د لومړی ځل دی چې د دود خلاف ولسمشر ټرمپ په دغو مراسمو کې ګډون نه کوي. دا چې څه ترتیبات ورته نیول شوي، په دې مراسمو کې څوک ګډون کوي، دا هغه موضوع ده چې زما همکاري ملالۍ بشیر تعقیب کړي. هم دشي بر سره د ټلیفون په لیکه دی. ملالۍ جان، که اوریدونکو ته ووایې د دغو مراسمو په اړه.
سلامونه نوري صاحب. لکه تاسو چې وویل چې اتاویا کلن جو بایدن به د امریکا په تاریخ کې تر ټولو د لوی عمر ولسمشر وي. ویل کېږي چې د لوړې مراسم به د پخواني دود له مخې جوړ شي، خو د ځینو دلایلو له کبله به دا مراسم له مخکینیو بیل وي، لکه د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر محدودیت وضع شوی، او همداراز د جنوري د شپږمې تر پیښې وروسته اندېښنې لا هم زیاتې شوي دي. د یادولو وړ ده چې د جنوري په شپږمه نیټه د ټرمپ پلویانو د امریکا د کانګرس پر ودانۍ هجوم وروړی وو، او په هغه پیښه کې پنځه کسان وژل شوي وو. د جو بایدن د لوري د مراسمو شعار یو مټی امریکا دی. جو بایدن به د ولسمشر او کمالا هاریس به د مرستیال ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د پخوانی دود له مخې تمه ده چې د کانګرس غړي او پخوانی ژوندي ولسمشران او لومړی میرمنې به په دغو مراسمو کې حضور ولري. ټاکل شوی د باراک اوباما، جورج ډبلیو بوش، بل کلینټن او لومړی میرمنې میشل اوباما، لارا بوش او هیلری کلینټن په دغو مراسمو کې وي. پخوانی مشر جیمی کارټر د شپږ نیوي کلونو دی، او ویلې دي چې دغه مراسمو ته نسی ورتلای. د دې ترڅنګ به اتلونکی ولسمشر ډونالد ترامپ هم په دغه مراسمو کې نه وي. ترامپ مخکې ویلي چې دی نه غواړي په دغه مراسمو کې ګډون وکړي. دا به له 1998 کال راهیسې، یعنی په 1225 کلونو کې لومړی ولسمشر وي چې د راتلونکي ولسمشر د لوړې په مراسمو کې به حضور نه لري. نوري صاحب.
بله ملالۍ بشیر، تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم ازادي راډیو اوري د دوه مراسمو لپاره د وروستیو تیاریو مو خبرو. خو کمالا هاریس لومړنۍ هندي افریقایي اعتبار ده چې د امریکا د ولسمشر د مرستیال په توګه د نن د وفاداری لوړه کوي. هغه څوک د حکومت سیاسي او ټولنیز کارونه کړی دي؟ په دې اړه تفصیل اجمل اندراندي کوي.
Protecting our democracy takes struggle. زموږ د ولسواکۍ پالنه مبارزه غواړي، باید قرباني ورکړو. خدا خوندور څه هم دی، پرمختګ په دې خاطر دی چې موږ خلک د دې ځواک لرو چې راتلونکی بهتره کړو.
Have the power to build a better future.
کاملا هاریس شپږ پنځوس کلنه ده. هغه په 2010 میلادي کال کې د امریکا سنا ته لار ومندله. مورې هندي ټبری او پلاری جامایکایی دی. موري شملا ګوپالا په برتانوي هند کې زیږیدلې و او جیولوژیسته و. هغه د لوړو زده کړو لپاره امریکا ته ولاړه او د برکلی پوهنتون کې خپل زده کړې بشپړې کړې. د کاملا پلار ډونالد هاریس هم په 1918 کال کې له جامایکا کالیفورنیا ته ولاړه او په همدې پوهنتون کې د اقتصاد محصل شو. وروسته په سانفورد پوهنتون کې استاد شو. مخکې له دې چې کاملا هاریس د امریکا د سنا غړي شي، 25 کلونه په کالیفورنیا کې د څارنوالي په توګه پاتې شوه، تر هغې چې د دې ایالت لویا څارنواله شوه. د 2020 میلادي کال د ولسمشۍ په انتخاباتو کې هغه د ډیموکرات جو بایدن د مرستیالې په توګه رامخته شوه. د نومبر د میاشتې د درېیمې نیټې په انتخاباتو کې له بریا وروسته هغې په یوه غونډه کې خپلو ملاتړو ته وویل:
هره وړه نجلۍ چې موږ ویني ګوري چې امریکا د فرصتونو هیواد دی. خپلو اولادونو ته د دوی د جنسیت ته له پام پرته وایم چې زموږ هیواد تاسو ته یو روښانه پیغام لري. له لوړو هیلو سره ارمانونه ولرئ، خپل ګامونه په ټینګ هوډ تعقیب کړئ، او خپل ځان پر یو داسې لاره کې وګورئ چې نور شایي په اسانه ور ونه رسیږي، ځکه مخکې یې هیڅکله د هغې تصور نه دی کړی. خو په دې پوسی چې موږ به په دې لاره کې ستاسو د هر ګام ستاینه وکړو.
کاملا هاریس په وروستیو کلونو کې د ډیموکرات ګوند له مخکښو سیاستوالو څخه ده. هغې په 2020 کال کې د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره په ګوندی ټاکنو کې هم برخه واخیسته او ځان کاندید کړ، خو دا چې زیات ملاتړ راخپل نه کړی شو له سیالۍ ووتله. کاملا په هندي ژبه کې د یو ګل نوم دی. د هند صدر اعظم نریندرا مودی سره لدې چې په څرګنده یې د ډونالډ ټرمپ ستاینه کوله، له ځنډ پرته یې د کاملا د بریالیتوب مبارکي ورکړه او په ټویټر یې ولیکل، دا بریا د ټولو هندي ټبر امریکایانو لپاره لوی ویاړ دی. د جامایکا صدر اعظم هم د کاملا هاریس بریا د دې هیواد او سیمې ویاړ بللې. اندري هولنز ویلي کاملا هاریس لومړنۍ ښځه ده چې په امریکا کې د ولسمشر د مرستیالې په توګه انتخابیږي، او دا چې پلرنۍ ټاټوبی جامایکا ده دا خبره د دې هیواد خلکو ته د ویاړ وړ ده. کاملا هاریس د ټرمپ او د هغه د ادارې له سرسختو منتقدانو څخه وه او په سنا کې د خپل جدید ریس په لرلو پیژندل کېده. جو بایدن چې د لوړې پر مهال اتاویا کلندې د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو ډیر عمر لرونکي ولسمشر ګڼل کیږي، هغه تر اوسه نه دی ویلي چې په 2024 کال کې د ولسمشرۍ د بلې دورې لپاره کاندیدیږي کنه. خو که بایدن د بلې دورې لپاره کاندید نشي، ښایي لاره کاملا هاریس ته پرانیستل شي چې څلور کاله وروسته د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشرۍ د څوکۍ د کاندید په توګه ګډون وکړي.
د کاملا هاریس په باب مو واوریدل چې لومړنۍ هندي افریقایي اصله د امریکایي ده چې د امریکا د ولسمشر د مرستیالې په توګه به نن د وفاداری لوړه وکړي. مخکې مو دغه راز واوریدل چې د امریکا تلونکی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دغو مراسمو کې ګډون نه کوي. تېره شپه د خدای پامانۍ وینا وکړه، هغه پرته له دې چې د منتخب ولسمشر جو بایډن نوم واخلي د نوې ادارې لپاره د بریا هیله وکړه. ټرمپ دغه راز وویل په هغه څه ویاړي چې د ده په دوره کې انترلاسه شوی دی. نور بل صفی الله ستانګ زی واورو.
ټرمپ ویل پر خپل کارونو ویاړي. هغه دا خبره د امریکا د 53 ولسمشر په توګه د خپل کار د پایتر سوالو په مناسبت په ورسته وینا کې وکړه.
As I conclude my term as the 45th
دا چې زه د متحده ایالاتو د 53 ولسمشر په توګه خپل دنده پایتر سوم، ستاسو په وړاندې ولاړ او په هغه څه واقعا ویاړم چې موږ او تاسو په ګډه لاس ته راوړل. موږ هغه څه وکړل چې په خاطر دلته راغلي او نور ډیر څه.
څلور او یا کلن ټرمپ جمهوری پال دی او یوازې یو دوره ولسمشر پاتې شو. هغه په خپل وروستي وینا کې نوې ادارې ته پرتل دی چې د خپل ځای ناستي منتخب ولسمشر جو بایدن نوم واخلي د بریا هیله وکړه.
New administration
موږ به نوې پرانیسته ولرو. زه د امریکا د امنیت او هوساینې ساتلو کې ورته د بریا لپاره دعا کوم. هیله من یو چې یو ښه قسمت ولري. هغه کلمه چې ډیره مهمه ده.
د امریکا تلونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ولسمشری ټاکنو کې چې 13 نومبر وشوي، دیموکرات جو بایدن په وړاندې ماته وخوړه. د امریکایي الکترانو 306 رایې جو بایدن وګټلې او 232 هم ټرمپ. ټرمپ ټاکنې له درغلیو ډکې وبللې او تر ډیره هڅه وکړه چې د ټاکنو پایلې لغوه کړي، هغه څه چې نتیجه یې ورنکړه. د تلونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګڼو پلویانو هم د ټاکنو د پایلو په وړاندې ډیر وخت په امریکا کې مظاهره وکړې. یو مظاهره د جنوري په شپږمه په تاوتریخوالي او بلوا واوخته.
ټولو امریکایانو په کانګرې باندې له یرغله وحشت وکړ. سیاسي تاوتریخوالي په هغه ټولو شیانو باندې برید دی چې موږ ته د امریکایانو په توګه د درناوي وړ دی، هیڅ کله به ونه زغمل شي.
د امریکا ولسمشر د همدې وروستۍ پیښې په تړاو د کانګرس استازو جرګې لخوا د دویم وار لپاره استیزا شو. تمه ده سنا جرګه هم پراتلونکو ورځو کې د ډونالډ ټرمپ محاکمې او استیزا ته رسیدګي وکړي.
د تلونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خدای پامنۍ دی وینا مهمې برخې وې چې تېره ورځ ملت ته کړې وې. نن ټرمپ واک بایدن ته سپاري. البته نن به د هغه د لوړې په مراسمو کې نه وي. بایدن به نن لوړه پر ځای کوي. افغانان د بایدن له ادارې څه تمه کوي؟
نوم غلام علی خانجی د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. د امریکا د نوي حکومت او نوي ادارې نه مودا غوښتنه ده چې د افغانستان د حکومت سره کوم امنیتي تړون کړی دی، ستراتیژیک تړون کړی، د هغه به هغه ته وفاداری، هغه کې چې کومې ژمنې کړي باید هغه عملي کړي، او د په خطر کې چې کومې د سولې مذاکرات روان دي په دې په دواړو خواو باندې فشار راوړي چې دغه خبرې کامیاب شي او افغانستان ته سوله راشي او آرامي راشي.
سلامونه، نوم یې فرید احمد بادور د کندهار یو تن اوسیدونکی. دا چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه کوي د افغانستان ولس او سیاسون په دی امید دي چې د افغانستان د بایزت سولې لپاره حکومت تر هغه جو بایدن لري هغه په عملی توګه سره سرته ورسوي. افغانستان ولس د یو بایزت سولې سرتنان او سیږي او همدارنګ د افغانستان د اقتصاد او ټولنیز اړخ څخه هم بډای شي.
د ازادي راډیو د دوه تنو اوریدونکو نظرونه چې د بایدن له ادارې څخه د تمې په با کړیو د یادونې وړ بولو چې د ازادي راډیو خبرونه اوري نن د افغانستان په وخت د ماسپښین په دو بجو د مایکروفون ستاسو خبرونه ده. تاسو لپاره به هم یو فرصت دی. موضوع هم دا په امریکا کې د نوي ادارې بدلون منتخب ولسمشر جو بایدن لوړ کوي د افغانستان د جګړې او د سولې دواړو میراثي غاړې ته لویږي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې به جګړه پای ته ورسیږي او سول به ټینګه شي؟ خو اوس د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروئ. خو لومړی فریبا ظاهر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د امریکا نوی اداره د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې په هوکړه کې د جزئیات ارزول غواړي. د نوی ادارې د بهرنیو چارو وزارت نومول سوی وزیر انټونی بلینکن ویلي چې غواړي په جزئیاتو پوه شي چې په دې تړون کې پر کومو موضوعاتو څه خبرې شوي دي. جو بایدن نن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه کوي. اته اویا کلن بایدن به تر لوړې وروسته راسان سپینې ماڼۍ ته ځي څو د ډونالډ ټرمپ ځای ونیسي. د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې چې په سیمه ییز وخت د غرمې په 12 بجو به وسي ډونالډ ټرمپ ګډون نه کوي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړې چې افغان پوځیانو د کندهار په څلورو ولسوالیو کې شپږ څلوېښت وسلوال طالبان وژلي دي، خو طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د ماین چاودنې په روزګان ولایت کې یو ماشوم وژلی او درې ښځې یې ټپیانې کړي. د روزګان والي محمد عمر شیرزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماشوم د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د ژورو ټپونو له امله سا ورکړه. دا پېښه پرون په ګیزاب ولسوالۍ کې شوې. د بلخ والي وایي د یوه تښتول شوي ماشوم د موندنې د عملیاتو په لړ کې د یوې مشکوکې ښځې په ګډون یوویشت کسان نیول شوي دي. او په امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې دواړو کې د کورونا وایرس له کبله د مرسوي کسانو شمیر تر څلور سوه زره اوښتی. د دواړه لوري د دې وبا د لا خورېدو د مخنیوي لپاره د واکسیناسیون کمپاینونه چټک کړي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زه محمد ایاز ترنک د زهرو کاروان ل خبرونې سره ستاسو په خدمت کې يم. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په نیمروز ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د نشه یي موادو قاچاقونکي آزادانه فعالیت کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی بل مسکا هوتک څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په کابل او ننګرهار ولایتونو کې تر 30000 کیلوګرام ډیر چارس وسوځول شول. لومړی عملیات له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د جدید میاشتې پر 22مه نیټه د هوایي ځواکونو په مرسته وشول. د عملیات چې د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ په پیراخیلو سیمه کې د نشه یي موادو جوړولو پر یو کارخانه وشول، په نتیجه کې 240 کیلوګرام چارس تر لاسه او هم تل وسوځول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت رسنیو دفتر وایي چې دوهم عملیات د کابل په سروبي ولسوالۍ کې وشول چې په نتیجه کې 4400 کیلوګرام بانګ او چارس ونیول شول. په دې عملیاتو کې د نشه یي موادو جوړولو څلور دستګاوې او شپږ کارخانې هم ویجاړې شوې دي. پولیسو په 15 ولایتونو کې د نشه یي موادو تر شلو ډیر خرڅون کې او قاچاق کون کې ونیول. د کورنۍ او چارو وزارت بیان تاریخ اړین ازادي رډیو ته ویل د عملیات د کابل امنیه قومندانۍ لخوا شوې چې په نتیجه کې د نشه یي موادو 28 قاچاق کون کې او خرڅون کې تر 500 کیلوګرام ډیر نشه یي موادو سره نیول شوې دي. لدې نیول شو خلکو سره هیروین، شیشه، چارس، تاریاک او نشه یي ګولې نیول شوې او د سی له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز سرنوالۍ ته لیږل شوې دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو تر 500 ډیرو قضیو تر څېړلو وروسته اته اتیا قاچاق کوونکي په بند محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د علني غونډو په نتیجه کې د نشه یي موادو 14 قاچاق کوونکي له څلور څخه نیولې بیا تر ډیر شو کالو پورې په بند محکوم شول. له نشي مواد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ټول د دې مرکز د استناف محکمې د نشي مواد څلور بیا قاچاغ کوونکي په ډول ډول تنفیذي بند محکوم کړل. د دې قاچاغ کوونکو سره تر 400 کیلوګرام ډیر نشي مواد نیول شي وو. او د نړۍ روسي په خدادا چی په کابل ښار کې لزګونه لیټره شراب ونیول شول. د کابل امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامر زازادې رډیو ویل د نشي مواد سره د مبارزې ځانګړ پولیسو په کابل ښار د اتمی ناحیې په قلاچ سیمه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې په یو کور کې 410 بوتل شراب ونیول شول. د دې نشي موادو د ساتلو په تور دوه تنه نیول شوي او له دوی سره دوه موټره او 15000 افغانۍ هم د پولیسو لاسته ورغلي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په نیمروز ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د نشي موادو قاچاقونکي آزادانه فعالیت کوي.
هم سرحد بودن ولایت نیمروز با ولایت های المند، فرا و همچنین با دو کشور که مرزهای باز داره ما قاچاق برای مواد مخدره ساق میده به ای سمت.
په یو بل راپور که باوری چی په فرا ولایت که معتادی خجی لروختیایی مرکزونو چخه تیختی تا عریستل کیی.
امته از خونه فرار کردم، مادم جه فرد
لخبل کورا راو تختیدم او دلتا لنور خزو سرم معتاد شما.
دا چې کلی په کلی د معتادینو درملنه څه ډول یوه درملنه ده په دې اړه له ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه لرو.
په دې کې د ټولنې مشران او د کورنۍ غړي هم په ګډه مریض هڅوي ترڅو د درملنې ته حاضر شي.
د توپان په نوم یو معتاد وایي چې د نشه یي موادو له امله یې له وظیفې څخه وشړلم.
اخلاق مې صفر شو. مشر ورور سره هم دعوی ووهه، پلار سره هم دعوی ووهه، مور سره هم دعوی ووهه.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی سي.
زویا نن ولې دومره وختي راغلی؟
کار ته ولاړم.
لا غیخ به یو کاکا په موټر کې راوستله. ویل غواړم چې ساسه کور وګورم.
دا سړی څوک دی او نه ویل چې زموږ کور څه کوي؟
اوس خبرونه په نیمروز ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د نشه یي موادو د آزادانه فعالیت په موضوع پیل کوو. په نیمروز ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمې د نشه یي موادو د قاچاقونکو لپاره په خوندي سیمو باندې اوښتې دي. د نیمروز محلي چارواکي وایي چې د نشه یي موادو قاچاقونکي د هلمند، فرا او نیمروز ترمنځ سیمو کې فعالیت کوي او د پاکستان او ایران پر پولو یا له بهرنیو قاچاقونکو سره پراخ شبکې جوړې کړې دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې عبدالنافع همت وړاندې کوي.
لا افغانستان سره د پاکستان او ایران سره د سیمې د پخوا په شان د نشي موادو د قاچاق لاره پاتې شوې ده. خدای یوازې نشي مواد نه دي چې له دې لارو څخه قاچاق کیږي، بلکې د ایران او پاکستان له لارې هغه کیمیاوي مواد هم افغانستان ته راوړل کیږي چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي. د نیمروز د ولایتي شورا رئیس باز محمد ناصر وایي چې د نیمروز پر دښتونو او سرحدي سیمو د دولت او سروالو مخالفین وخت د دې لامل شوی چې د کیمیاوي او نشي موادو قاچاق ته لاره ورسي.
هم سرحد بودن ولایت نیمروز با ولایت های المان،
نیمروز له هلمند او فرا ولایتونو دغه ډول له پاکستان او ایران هیوادونو سره پرانیستي پولی لري. همدا لامل دی چې قاچاقونکو دی خواته مخه کړی ده. افغان دولت او امنیتي ځواکونه پر دې پراخو دښتو او پولو باندې واک نه لري. دا سیمې د دولت د وسلوالو مخالفینو په واک کې دي، ځکه نو موږ په پرلپسې ډول له مرکزي حکومت څخه غوښتي چې د نیمروز د سرحدي پولیسو تشکیل دی ډیر سي.
سرحدي ما باید تشکیلش بیشتر شواب.
د نیمروز ولایتي شورا څېړنې ښیي چې د نشي موادو قاچاقونکو ډیر پام د نیمروز د کنګ او چاربرجک ولسوالیو ته اړولې دي، ځکه دا دوه ولسوالۍ له پاکستان او ایران سره ګډې پولې لري. د دې څېړنې له مخې د نشي موادو قاچاقونکو له بهرنۍ قاچاقونکو سره په ګډه همکاري فعالیت کوي او د افغان امنیتي ځواکونو په پرتله ډېر امکانات لري. د نیمروز ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر پرویز سیستاني وایي چې که څه هم په نیمروز ولایت کې د نشي موادو قاچاق ډېر دی، خو بیا هم دوی له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لري.
در شش ماه گذشته
موږ په تیرو شپږو میاشتو کې په نیمروز ولایت کې 2300 کیلوګرام نشه یي مواد نیولې دي. د دې نشه یي موادو د قاچاقو په تړاو مو 110 نفر نیولې او عدلي او قضایي ادارو ته مسپارلې دي. له دوی سره 12 موټرونه او 15 میله ډول ډول وسلې هم نیول شوې دي.
د نشې موادو د قاچاق په اړه د افغانستان د کورنی چارو وزارت کلنی سیړنې ښیي هر کال چې په افغانستان کې څومره نشې مواد جوړیږي په سلو کې تر دېرشو ډېر د پاکستان او نږدې په سلو کې شل د ایران له لارې نړیوالو بازارونو ته قاچاق کیږي. د دې څېړنې له مخې د هغو کیمیاوي موادو ډېره برخه هم له ایران او پاکستان له لارې افغانستان ته قاچاق کیږي چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
عبدالنافی همت و چې په نیمروز ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو د آزادانه فعالیت په اړه راپور اوراوه.
راځه اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوي؟ تاسو غواړئ چې ما موتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس مو په فرا ولایت کې د موتادو خزو له حالت څخه خبرو. په فرا ولایت کې موتادې میرمنې په ساړه ژمي کې لکړه وډک ژوند تیروي. دا میرمنې وایي چې د احتیاط او بیوزلۍ د ستونزو تر څنګ د ژمي د یخنۍ له امله هم له ډیرو کړاوونو سره لاس او ګریوان دي. دا میرمنې وایي دوی ځکه خپلو نشو ته دوام ورکوي چې د موتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکي بد چلند ورسره کوي. که څه هم دوی هر یوه له یو څخه نیولې بیا تر شپږ ځله پورې په روغتون کې بسترې سوي، خو د دوی په وینا بیرته د روغتیایي مرکزونو د ناسم چلند له امله دې ته اړیستل سوي چې له روغتون څخه وتښتي. په دې اړه حفیظ الله نورزاد راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
فرشته یوه ځوانه نجلۍ ده چې د فراه ښار په یوه څنډه کې له نارینه معتادینو سره ناسته ده او د هیروینو نشه کوي. شپږ ویشت کلنه فرشته د ورځې لخوا د سړک پر غاړه ناسته او د شپې لخوا له دوو نارینه او معتادینو سره په یوه کڼواله کور کې ژوند کوي. دا یو داسې کور دی چې نه دروازه لري او نه هم کړکۍ. دا ځوانه میرمن پنځه کاله کېږي چې نشه کوي، که څه هم په دې موده کې څو ځله درملنه شوې خو بیرته په نشو اخته شوې ده.
له خپله کوره راوتښتېدم او دلته له نورو ښځو سره معتاده شومه. د بی کسی او بی وزلی لوج موتاده شومه. روختون ته هم ولاړم. هلته چې ولاړ شو پر موږ ظلم کوي او وحی ډبوي مو. د دې پر ځای چې هلته ښځې کار وکړي نارینه کار کوي. روختون ته پنځه شپږ ځله ورغلمه. هر ځل له پنځه ویشت څخه نیولې بیا تر پنځه څلوېښت ورځو پورې بسترې شوم، خو بیرته راوتښتېدم. زه له دولت څخه غواړم چې زما سره مرسته وکړي. ما په سمه توګه بوزي چې نشه راڅخه پاتې شي.
دې کڼوالې ته پنځه ګامه نږدې یوه بله دوه دېرش کلنه میرمن چې زلیخا نومیږي له خپل یوه کلن ماشوم سره ژوند کوي. زلیخا په ایران کې زیږیدلې او هلته یې واده کړی دی. د ایران حکومت شپږ کاله وړاندې دا او د هغې میړه له ایران څخه له یوه ماشوم سره یو ځای په زور افغانستان ته راشړلي او بیا فراه ته راغلي دي. زلیخا وایي یو کال مخکې میړه له شپږ کلن ماشوم سره یو ځای ورک شو او دا له خپل نوي زیږیدلې ماشوم سره یوازې په کور کې پاتې شوه. همدا یوازیتوب د دې سبب شو چې ګاونډیان یې نشو ته وهڅوي.
پنځه شپږ کاله کېږي چې له ایران څخه یې راشړلې او افغانستان ته راغلی یو. هیڅوک نه لرم چې مرسته راسره وکړي. په افغانستان کې یو کال مخکې معتاد شوم. زموږ یو ګاونډی معتاد و. کله چې به ما ډېر ژړل ما ته به یې ویل چې راشه یو څو دوده کش کړه، مشکل دې حل کېږي. خو زه نه پوهېدم او اوس ډېره پښېمانه یم. اوس ټوله ورځ د سړک پر غاړه ناسته یم او سوال کوم.
موږ هڅه وکړه چې د دې ادعا او تورونو په اړه د فراه د عامې روغتیا ریاست نظر واخلو، خو د دې ریاست چارواکي مرکې ته حاضر نشول. د فراه ولایت د ښځو چارو ریاست د معلوماتو له مخې په روان شمسي کال کې د نږدې درې سوه معتادو میرمنو درملنه شوې ده. د فراه د ښځو چارو رئیسه کوبرا عظیمي وایي چې هغه معتادې میرمنې چې یو ځلې درملنه شوې وي د سرپنا او کار نه درلودلو له امله بیرته په نشو اخته کیږي.
یوازینۍ ستونزه چې موږ یې لرو هغه دا ده چې د معتادو ښځو درملنه کیږي خو د هغوی لپاره کار نشته. څرنګه چې په نشو باندې د خزو د بیا اخته کېدو یوازینې علت بیوزلی او بیکاری ده، څومره همکاري چې په دې برخه کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست لپاره لازم و، هغومره همکاري نه ده کړې.
په فراه کې د عامې روغتیا وزارت څرنښیي چې په دې ولایت کې 50 تنه معتادین اوسېږي. د دې ولایت د ښځو چارو ریاست بیا وایي چې په دې معتادینو کې 2500 ښځې او زری هغه ماشومان دي چې له میندو سره اوسېږي.
مسکا هوتک و چې په فراه ولایت کې د معتادو ښځو د وضعیت په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس په کورونو کې د معتادینو د درملنې موضوع څېړو. د احتیاط په درملنه پسې له کوره وتل او له ورځنیو کارونو څخه ځان وزګارول هغه کارونه دي چې کلیوال معتادین غاړه نه ورتګدي. خو په دې وروستیو کې یو شمېر نادولتي موسسو د افغانستان په ځینو سیمو کې کلی په کلی درملنه پیل کړې ده. دا چې دا درملنه کومې ځانګړنې لري، څومره ګټوره او موثره ده، په دې اړه مې د یوې نادولتي موسسې د معتادینو د درملنې مسؤل ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې کلی په کلی د معتادینو درملنه څه ډول یوه درملنه ده؟
په دې درملنه کې معمولا د دې په ځای چې له کلیو له ولسوالیو مریضان ښارونو ته راشي یا د درملنې مراکزو ته راشي، د درملنې یو سیار ټیم کلیو ته ځي، هلته له خلکو سره کار کوي، په اوله کې پوهاوی ورکوي، وروسته د مخنیوي په رابطه پیغامونه خلکو ته رسوي او دغه تر څنګ په درېمه مرحله کې خلک تداوی ته آماده کوي. وروسته له دې چې یو شل 15-20 کسان د تداوی لپاره آماده شول، دوی بیا د تداوی یو مرکز په موقتی شکل سره په کلی کې پرانیزي او هلته د تداوی خدمات وړاندې کوي.
دا درملنه کومې ځانګړنې لري؟
د دې درملنې تر ټولو مهمه ځانګړنه دا ده چې مریض ته د مریض په کلی کې خدمات وړاندې کیږي، مخصوصا په افغانستان غوندې ټولنو کې چې هلته خلک اکثرا له کورونو لري سفر نشي کولای، په زراعت او په نورو داسې کارونو لګیاي چې هغه دوی ته د دې موقع نه ورکوي چې یوه میاشت دوه میاشتې په یو مرکز کې بستر شي. په دې کې د ټولنې مشران او د کورنۍ غړي هم ونډه اخلي او په ګډه مریض هڅوي تر څو دې درملنې ته حاضر شي. بل خبره دا چې د دې درملنې ډیره برخه په داسې توګه ده چې مریض مجبور نه وي چې هغه شپه ورځ په سنټر کې بستر وي. تقریبا یوه میاشت به مخکې له درملنې دوی سره په هفتوار شکل سره مرکې کېږي، مشورې به ورکول کېږي، وروسته به دوی د 4 هفتو لپاره درملنه ترلاسه کوي. په دې درملنه کې به دوی د دردونو د دورې مراقبت کېږي او ورپسې به له دوی سره له رواني ټولنیز لحاظ کار کیږي تر څو دوی له مخدره موادو پرته ژوند وکولی شي.
څه ډول کلی معمولا تاسو د دغه شي سیارو کمپونو د جوړولو لپاره انتخابوي یا د شي مرکزونو د جوړولو لپاره انتخابوي؟
هغه کلی چې په هغه کې د معتادینو شمیر لوړي، د مخدره موادو کرکیله پکې زیاتې، یا په دودیز شکل سره له مخدره موادو د درد د کنټرول یا د نورو مریضیو د کنټرول لپاره استفاده کیږي، او د دې تر څنګ هغه کلو ته لومړیتوب ورکول کیږي چې هلته ټولنه ډیره مرسته کولی شي. مثلا که په یو کلی کې د ټولنې مشران، سپینګیری، ملا امامان د درملنې یو وړیا مرکز ټیم ته په اختیار کې ورکوي، او یا که په کلیو کې بعضی خیر او مالدار کسان د درملنې د کومې برخې لګښت په غاړه اخلي، او یا تر تداوی وروسته د کارموندنې په برخه کې تداوی شوي معتادین جذبولی شي، دغه کلیو ته معمولا د دې پروګرام د طرحې یا د دې د ډیزاین په اساس لومړیتوب ورکول کیږي.
دا درملنه څومره ګټوره ده؟
په افغانستان کې خلک اکثرا یا اقتصادي ستونزې لري یا په دهقانۍ او نورو ورځنیو کارونو لګیاوي، او یا له کورونو لري نشتلای، نو د تداوی دغه ډول ټول محدودیتونه په نظر کې نیسي. د هغه د کورنۍ مشران یا هر هغه کسان چې غواړي له ده سره وګوري هر وخت کولی شي د لیدنې ته راشي. په دې کې د کورنۍ کافي ملاتړ معتاد سره موجود دی، د ټولنې ملاتړ ورسره وي.
دا ډول درملنه د څه ډول معتادینو لپاره ګټوره ده؟
د کلیوالي درملنې په پیل کې هر معتاد په مفصله توګه ارزول کیږي. موږ د دې لپاره منظمې پښتن پاڼې لرو، له هغو معلومات راټولیږي او له هغه وروسته ارزول کیږي چې آیا کلیواله درملنه د دې لپاره مناسبه ده که نه. که چیرته مناسبه وي پروګرام د تداوی ته شاملیږي، که چیرته دغه تداوی یا خپل مریض نه مني او یا څه نور خنډونه لري یا مریضان د تداوی لپاره مناسب نه دي، نو دغه پروګرامونه بیا یاد مریضان نورو مراکزو ته، مثلا بسترداره کلینیکونو ته یا نورو پروګرامونو ته راجی کوي او هلته بیا کافی تداوی ترلاسه کوي.
کوم محدودیتونه دشي دشي هغه یو موتات د دې اجازه نه ورکوي چې هغه په دغه شی و درملنه کې ونډه واخلي؟
یو کس که په زرقی طریقه د څو کلونو لپاره مخدره مواد اخلي، داسې امکاناتو ته ضرورت ولري چې هغه کېدای شي په یو سیار مرکز کې موجود نه وي، هغه مریضان بیا نورو مراکزو ته ولېږل شي. او د دې تر څنګ د زنانو او ماشومانو لپاره تر اوسه دغه پروګرام عملي شوی نه دی.
دا درملنه له پایل څخه بیا تر څو پورې ستاسو یو مریض رخصتوي څومره وخت نیسي؟
د دریو هفتو په موده کې مریضانو سره کار کیږي تر څو دوی آماده شي. وروسته د دریو تر څلور هفتو په موده کې دوی د موقتی کلینیک بستری خدمات ترلاسه کوي او څلور اونۍ به دوی د بستردار کمپ په تداوی کې شامل وي او لږ وروسته به بیا تر یو کال دوی تعقیبي خدمات ترلاسه کوي. یعنی یو خاص صحي کارکونکی به له دوی سره په منظم شکل سره تماس لري او دوی ته به د اړتیا وړ خدمات وړاندې کوي.
د نشې موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنی څپو خبريږي او اوس د خاطرې وارده د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ توپان له او میاشتو راهیسی نه شکوي. د پخوا چوکیداری کوله چې یو انډیوال په نشو اخته کړ او له دې سره سم له وظیفې څخه هم وشړل شو. دا چې توپان د نشول عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
همداسې مزدورکاري مې کوله، مزدورکاری نه کارته مامورین سره کول د سیلو کې کوټسنګي کې بیا همدلته زه چوکیدار شوم. میاشت یا 3000 یا 15000 روپۍ راته جوړې ده، خو نامرد انډیوال بس همداسې راته یا ورځې هله هله نشانه مې وتلې تر آزاد مې موداکینو شاو کوونه مال ورو رضا پرېم ده، خو هله هله خو را څنګه کېناسته یا ورځې نشه وکړه، دوه ورځې نشه وکړه، درېیم اورات مول تر اوسه چې دا څه خوان لري ورسره مې نشه وکړه چې په ما پوښ ولا دلته زه له وظیفې مو وستمه، وظیفه مې ملړ، نوم مې ملړ، نشان مې ملړ، خو هله هله څه داسې شومه چې کور کې اخلاق مې صفر شه، مشر غرور سره مدا وی وها، پلار سره مدا وی وها، مور سره مدا وی وها، د نشې ورته ویل چې کلار کې نه هیڅ چیرې مزه، ما به ویل چې جنازې ته مزه نه خوشاله تازه تنها شیشه هم اسکول ده نور څه نشه هم نه ده کړې خی اعتبار مې دلو ده شل کاسه دیر کاسه ما څنګه به میلمانه راتل داسې سنه شه چې یو تاکي تنها پاتې شو څوک به ما څنګه نه راتل شپې داسې به غوږونه د ما غوږو کې راتل چې زه وایم چې دلته راغلي کسان ما پسې ما وژني چې راهو به وتم غږ به مې که چې څوک دي هیڅوک نشته پخې به مې چې سبایي را جګېدمه له ځای نه به نشوم جګېدای ملاد دی درد کهی، بدن دی خوک دادو، نوری چی شایم دردن نجوریگی، نه کار کولاشه، نه بار کولاشه، مجبورهی دی چی اغلا بکهی، یا او کار بکهی، بعد اولا رو تا دی کشکاگی. چم دوره بای را تاویله چی زلار شا، بس پم دی خبر با ما دیک با پا کاسا با کاسا با پا دیگی، خکتا با می واخیست و پا ککر با می مات که، دی تو کندو ورزشکاری ما، چلور خط کامپو می کار کرد، کلی زوانان می ودونه وکرد پا کوارا نغلا، پس لکه می ارمان پاته ده. لزان نمی هم دوست بعد روزی دیر یو نامر دلار ده.
تا ازادی راژیو درنو اوریدون کو داده ده زهر و کاروان خپرونی و رستی برخی ترا ورسیدو او پا دی برخی که بیا هم ده پخواه پشانستاسی لپاره و پزل پوری درامه لرو. لسکلن سیراج و بیواز لماشوم ده چه یو مور او دوی کچنی خویندی لری. سرنگه چه سیراج ده کور مشر ده نو ده کور روڑی هم ده پرغاره ده. سیراج و ورز ده کار ده پاره لکوره وزی بس حقه ده چه لهم دی ورزی چخه جوان نیک مرغ کیگی. دا چې د سیرا ژوند ولی او څنګه نیکمرغه کیږي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت لیکلې ده.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام. والکه خیریت و څنګه راغلی؟
په کار پسې ګرځم. دا کور څوک جوړوي؟
دا کور زه جوړوم. خیریت خوده څنګه دې پوښتنه وکړه؟
مطلب پیدا و چې زه هم غواړم کار وکم.
څنګه کار؟ ته کله کار کولی شې؟
دا دی، ته مې لاسونه وګوره، هره ورځ په دې شاخوا سیمه کې کار کوم.
پف، دا لاسونه خو د رښتیا هم سوان غونې زیږې شوي دي. په دا کوچني ځان به ته څنګه کار وکړې؟ ته هغو لویو کارګرو ته وګوره، خولۍ ورباندې راماتې دي او له ستړیا ستمیږي.
خیر دی کاکا، که دوهم منزل ته خښته نشم پورته کولی، لوښي خو مینځلی شم، خښتو ته خوبه ورکولی شم، کارګرو ته خوبه راوړلی شم، دا ټول کارونه کولی شم.
ګوره بچیا، دا عمر ستا د کار وخت نه دی، ته باید مکتب ته ولاړ شي او درس ووایې.
مکتب خو مې ډېر خوښ دی، خو مجبور یم چې کار وکړم. که زه اوس درس ووایم، زما مور او دوه وړې خویندې به څه وخوري؟
ولې، پلار دې چیرې دی؟
پلار مې کور ته نه راځي، زه مې د مور مشر زوی یم، د کور ډوډۍ زما پر غاړه ده.
یاره بچیا، سخت دې خفه کړم. دا یو سو روپۍ واخله او کور ته دې سودا یوسه. ها واخله.
کاکا، زه خیرات ته نه یم راغلی، زه چهره ورځ له کوره راوځم. مور مې راته وایي چې بچیه کار وکړه، پام کوه چې خیرات ته نه غواړې، د خیرات ډوډۍ مې تر ستوني نه تېرېږي.
عجیبه غیرتي ماشوم دی، که مې دا 1500 افغانۍ هر چا ته ورکړې وای په حمله یې اخیستې، خو دی ورته ګوري هم نه.
کاکا، پر ما نه وخته کېږي، که کار نه راکوې چې بل ځای په کار پسې ولاړ شم.
کور مو چیرې دی؟
د هغې جی کور څنګ ته یو کنډواله ده، یوازې یوه د خټو کوټه لري، هلته اوسېږو.
درځه بچیه، چې په موټر کې د کور ته ورسوم.
نه کاکا، زه تش لاس کور ته نه ځم، باید د ماښام ډوډۍ برابره کړم.
راځه بچیه، مه وارخطا کېږه، بېرته دې راولم، یوازې غواړم چې کور مو ووینم.
سمه ده کاکا، راځه چې ولاړ شو.
ها، دا ستاسو کور دی، ته ودرېږه، زه دا موټر ګوښو دروم، ته د مور را خبره کړه.
سمه ده کاکا، ته ودرېږه چې دروازه وټکوم.
دادی درغلم.
بچیه، دا کور مو په کرایه نیولی دی؟
نه، کرایه نه ورکوو، یا چا مفره کړی دی.
څوک یې؟
مورې، زه یې بسراج.
زویه، نن ولې دومره وختي راغلې؟
کار ته ولاړم، لا هغې خوا یو کاکا په موټر کې راوستلم، وایې له غواړم چې ستاسو کور وګورم.
دا سړی څوک دی؟ او نه یې وویل چې زموږ کور څه کوي؟
نه پوهېږم، کېدای شي د پلار انډیوال مې وي.
چیرې دی؟
دا دی، دلته ولاړ دی.
سلام علیکم وروره.
وعلیکم سلام. خورې ستړې مشې؟
خیر اوسې، ته هم ستړې مشې.
خورې، دا ماشوم په کار پسې راغلی و، ویل یې پلار مې کور ته نه راځي، غوښتل مې چې ستاسو د کور حال واخلم او پوه شم چې دا وړوکی ماشوم ولې کار کوي.
هی وروره، بس خدای دې زموږ له حاله ساته. میړه مې پوډري دی، پخوا به کله کله کور ته راته، دا څو میاشتې بیخي شاره ګرځولې ده، بیخي د مرګ او ژوند راک نشته. زه په دې ځوانه ځواني څنګه په کار پسې ولاړه شمه؟ مجبور یمه چې دا وړوکی ماشوم په کار پسې ولېږمه.
ولې، خپلوان خو سرګنۍ او پلارګنۍ مرسته نه درسره کوي؟
ای وروره، څه ووایم، لی ورونه مې یو دوه میاشتې ډوډۍ راکړه، تر هغه وروسته ورونو ته ورغلم. کله چې د مور او پلار په کور کې نه یې، وریندارګانې کله د چا مراعت کوي؟ څو ورځې وروسته ورونو هم ډوډۍ نه راکوله، اوس له خپلو وړو ماشومانو سره په دې کنډواله کې اوسېږم.
بلې څوک مرسته نه درسره کوي؟
نه وروره، نن دې خدای یو لاس بل لاس ته نه اړ باسي. پرون د دې کنډوالې خاوند هم راته وویل چې یا به کرایه راکوې او یا به کډه باروې. اوس حیرانه یمه چې چېرته ولاړه شمه.
که زه مرسته درسره وکړم منې؟
څنګه مرسته حاجي صاحب؟
دلته نږدې او دوه اتاقه کور لرم، هغه به درکم، پکې واړوي.
نو موږ خو کرایه نه لرو حاجي صاحب.
کرایه نه درڅخه غواړم، تر څو چې د میړه را پیدا کیږي او جوړیږي، زما په کور کې همداسې مفت اوسېږي.
کور دې ودان حاجي صاحب، خدای دې خیر درکړي.
او بل دا چې تر دې وروسته به دا ماشوم هم کار نه کوي او مکتب ته وځي، ستاسې د کور ټول خرڅ زما پر غاړه دی.
حاجي صاحب، الله دې جنتونه درکړي، خدای دې په اولادونو ارمان وکاږه، پر مال دې برکت شه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.